د نننې خبری خبرونه اهم سرټکی د پاکستان په سفر د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی د پاکستان او چین خارجه وزیرانو سره اسلام آباد کې لیدلی. چین او پاکستان دواړو افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیتونو اندېښنې ښودلې. د خیبر پختونخوا مردان کلیوال سیمه ساول ډیر کې د مذهب د سپکاوي په پیښه کې د یو ځای عالم د وژنې په سر په سیمه کې تاوتریخوالی دوام لري. پولیس د پیښې په اړه د څه ویلو نه ډډه کوي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي وکیل نه د مشرکاجي د اختیار راکمولو په اړه د قانون په مقدمه کې د قانون سازي په وخت د پارلیمان د کاروای ټول ریکارډ غوښتي. وفاقی حکومت په خپل هغه دریس ټینګ ولاړ دی چې وایي د مقدمه اورونې لپاره دی د ټولو قاضیانو یا فل کورټ عدالت جوړ کړی شي. او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی د اوکراین په خوره با روسی ځواکونو ته داسې ماته ورکړي لکه چې د جرمن نازیانو په دویم لوی جنگ کې خوړلې و. بلخوا د اوکراین دفاع وزیر د روسی ځواکونو په ضد د سپرلی حملو زیاتولو خبرداري کړې. د سرټکو ترڅنګ د نورو رپورټونو اوریدو لپاره د ډیو سره ملوسی.
هر کلی درته وایو دا واټس اف امریکا ډیو خبرونه دی تاسو ورته د واشنگټن ډی سی نه وګی نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د مئی د میاشتې اتمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو بجې شوې ده. د دې خبرونه لومړی رپورت ته مو پام راګرځو. د افغانستان د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی چې د پاکستان په سفر په وخت کې د پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي خو ورسره د امریکا د چین خارجه وزیر سره هم لیدلې دي. د چین خارجه وزیر ترڅنګ د پاکستان خارجه وزارت هم اندېښنې څرګندې کړې دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې فعالیتونه لري خو امیر خان متکی دغه ملاقاتونو په وخت باندې ویل لري چې افغانستان کې ترهګر ډلو شتون پاړه پروپاګاندا بی بنیاد ده او د پاکستان پاړه باندې ویل دي چې دوی خپل هڅې کړې دي چې تحریک طالبان د پاکستان سره کینوي میسته راولي او دغه خپل ځموري تر سره کړی ده. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډی خبريالار عربیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز کې یو سیمینار ته په وینا کې د پاکستان په سفر راغلی د افغانستان د واکمنو طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی وویل له تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی چارواکو څخه غوښتنه کړې چې سرکښینی او خبري اترې وکړي.
مذاکرات سے زائد پڑا ہوا لیکن اور آخر انداسی اور تحریک میرے تھی پھر دو کلو گرا پیدا سوئی دا کلو میں سب کلری جو پاکستان کی حکومت پل کے اعتراف کر شروع کلو کی اتیا ذرا پاکستانی وہ بڑی
دوی دا خبره په داسې حال کې کړي چې فوج ویلي چې د امیر خان متکی سره لیدنه کې د پاکستان د فوج مشر د تراګری او افراطیت له ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی. پاکستان حکومتي مشران ته مودې راهیسې تور لګوي چې په هیواد کې روان د تراګری پیشو منصوبه بندي د افغانستان پر خاوره کیږي. تر روان کال په جنوري کې پېښور کې په جماعت کې کېدونکي برید وروسته د فروری په 22مه نیټه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال ندیم انجم د کابل سفر هم کړی و. خو د واکمنو طالبانو خارجه وزیر په افغانستان کې د تراګرو ډلو شتون یو بې بنیاده پروپاګاندا وبلم.
او اجازه
تروانی میاشتی په 15 منټه د پاکستان په سفر راغلی د افغانستان د واکمنو طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متکی د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیز غونډه کې د ګډون ترڅنګ یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره لیدل کړي.
الزامات په یو بل باندې ډېر سیریس مقدوی په دې باندې مجلس کړی وي او په دې اتفاق کړی وي چې او نه به استعمالو مخابره خوشاله په دې کې شک نشته او د دې امپلیمنټ کول نو دواړه هیوادونه به په دې ورسي ځکه چې جی جی پی سره د هغوی افغان طالبانو ډېر نږدې روابط دي.
کال 2021 په اگست کې د کابل واک تر لاسه کولو یو نیم کال زیاته موده تیرو دو پس هم د افغان طالبانو له اړخه شوې ژمنې نه تر سره کېدو له امله د افغان طالبانو حکومت تر اوسه یو هیواد هم نه دی پیژندلې. په دغه ژمنو کې تراګرو ډلو پر ضد عملیات، د هیواد لشکیو ته بشري حقونه ورکول او ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکول مهم ټکي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. د خبرونه تاسو د وی او ای ډیو په فیسبوک باندې او په یوټیوب چینل باندې هم نیخ پنیغه باندې اوریدلی او کتلی شئ. د شند وی او ای ډیو وی پاڼه باندې هم تاسو نیخ پنیغه باندې اوریدلی شئ او په د وی او ای ډیو په ټوئیټر او انستګرام باندې هم په لیکشوي باندې د ډیو خبرونه خبرونه تاسو الته کتلی شئ. د شان وړي وړي ویډیوګان هم شته او د ډیوا رپورټرانو چې کوم رپورټونه دی هغه هم تاسو په فیسبوک باندې په نورو سوشل میډیا باندې اوریدلې او کتلې شي. د چې کوم رپورټ مو وړاندې ورته دا غیر تړلې او بل رپورټ هم شته او س کوم افغان طالبان بار بار د تسلې پاکستان ته چین ته او نور نړۍ ته ورکوي چې دوی بخپل خوره د ترهګرو د زالو جوړولو تپریم نه دی. خو بیا هم چین او پاکستان د امیر خان متکی د سفر په وخت باندې ویل دي چې باید هغه ترهګر ډلې چې دوی ته غواخته داغه پزت باندې ګامونه پورته کړی. شیډون کې وایي چې دا مسله چې کنه افغانستان کې ترهګر ډلې شتون لري د چین او پاکستان په شمول د نړۍ اندېښنې په پراتلونکو کې هم موجود وي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون ویلي بلاول بټو زرداری د امیر خان متقی سره لیدلی په مهمو مسلو د ترهګرۍ ضد مبارزه، دواړه خیزاړي کو جوړولو، ترانزیت ټریډ او اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. خو سیډون کې وای په افغانستان کې د بدامنۍ مسله د تیرو شلو کالونو زیات وخت راهسي روانه ده او په یو څو ناستو کې د دې تل پاتې حل راوستل ګران دي.
اوس بیا د امریکای خلاف چې کم جنگ شوه د شلو کله تاسو په خپل شپاره کې دا انټرست ډیولپ شوی د مختلفو ګروپونو د خلکو د وادیانو د حکومتونو د ریاستونو وغیرہ. نو قاری دا چې دا خو ډیره زیاته جوړه مسله ده، په دې کې دا څه قسم واړو چې دا مسله په دې طریقه حل کړئ شي نو دا خو ډیر غټ واړی او دا روان څه 15 کال هم د دې لپاره کم دي. خو زما په خیال باندې چې دا کوم خبره تاسو وکړه په دې سوال کې چې را آیا داسې کې دي چې زما خیال کې دي چې حکومت طالبانو دا کم یره چې دا غیره ده چې د خلاف داسې کوم کم مختلف گروپونه دنه دی یاده کی یا کم بهر دی چې هغه د دې خبرې سره دونه خفه شي په خلاف بجنګ شروع کی. چونکه د افغانستان حکومت په دې ټایم کې په مشلو مسلو کې شارو کې دی نو هغه دا شی افورد کولی نشي.
د پاکستان حکومتي چارواکو ترڅنګ د افغان طالبانو وپد سره د پښتنو ملتپاله ګوندونو مشرانو هم لیدل کړی دی. دغه ګوندونو غړي وای د بدامنۍ، افغانستان کې د خزو په تعلیم بندیز، د هغوی د نورو مشکلاتو او بشري حقوقو سرغړونو په سر یې افغان پلاوی د خپل اندېښنو نه خبر کړي دي.
نو د دې لپاره تعلیم ضرورت دی، د هغې لپاره سہولیات ضرورت دي. اغنن سبا انټرنیټ ته چې مونږه غال تک هغه تا اویلیبل کړي وي چې مونږه دا د سکلو د اوبو ال تک مسله ده په دې د پښتنو نورو په نورو سیمو کې ده خو په افغانستان کې سپیشلی ده. خو دا ده چې مونږه به د هغې لپاره مخکم آواز چتولې شو پګوتا کولې شو مسلې او داګه د حل لپاره بیا پښتنو لټول اغه کر طالب وی اغه کر روشن خیال وی او کا هر پښتون وی داګه د لپاره پکار دا چې یوځی شي د علاقې د کام مسلې او ستونزې روچتی کی او د اغه د حل کولو لپاره مستحکم ګامونه پورته کی.
د پاکستان پوز پنځدو کې ویلي د کله نه چې افغان طالبان په واک کې راغلي پاکستان کې بدامنی نسبتا زیاته شوې ده. پاکستان تور لګی چې دلته کېدونکي زیاتره بریدونه په افغانستان کې پلان کیږي خو افغان طالبانو تل دغه سي تورونه رد کړي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه وګي یو بل اهم رپورت ته مو پام راګرځو. دلته د امریکا په کانګرس یا ایوان نمائندگان کې د خارجه چارو پاړه باندې کوم کمیټه ده، هغه د افغانستان چې کوم امریکایي ځواکونه وبتل او په هغه وخت باندې کوم ګډوډي منځ ته راغلو په هغه باندې هغه خپل پلټنې کوي. په دې لړ کې سو نه وړاندې د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم غوښته وو. اوس په یو تازه خبر کې د خارجه چارو د کمیټې مشر مایکل مک کال هغه غوښته کړې ده چې خارجه وزارت ورته د ګډوډي په اړه باندې چې کوم د خفیه ادارو دستاویزات واغې ورنکړل نو دا د کانګرس سپکاوی وګرځول شي. په دې اړه باندې تفصیل خلو د وی او ای ډیو همکار اشفاق محمد زمو سره په سټوډیو کې موجود دي. اشفاق محمد په خیر.
مننه نو شروع کول نرسه
د چې کوم اورون روانه ده د خارجي چارو کمیټې مشر هم پکې غواخم کړی دي نو کو دا تفصیل شریکه
نو شروع کول اندر خپل اوریدونکو ته وایو چې د امریکا د کانګرس د نمائندګانو جرګې چې کوم د خارجي چارو کمیټې د ریپبلیکن ګوند چې کوم دا وخت واکمنه ګوند ډیموکرات ته دغه مخالفه ګوند ریپبلیکن د نو د هغوی چې کوم غړی دی مایکل میکال نو هغه د امریکا خارجه وزارت ته خبرداري ورکړې ده چې راتلونکو زیارت ورځې پوري دوی ته هغه خپله معلومات ورنکړې شول، یعنی د دوی کانګرس کې کوم کمیټې د دې ته دغه معلومات ورنکړې شل کم چې د جولای په میاشت کې نه د اگست په 15 باندې طالبانو افغانستان کې زور واکمنی کړې و او د هغې نه یو میاشت وړاندې د جولای په میاشت کې کوم خپله معلومات سفارتکارو لخوا د امریکا خارجه وزارت ته ورکړې شو دغه معلومات ورنکړې شول نو دی وایي چې دی به بیا د کانګرس د سپکاوي مرتکب وګڼل شي. د دغه په حواله سره د هم ویل دي چې ګینه د دوی د ګوند چې کوم کمپاین وو د ولس سره چې کوم خپل ژمنه کړې وي دا غې دا یو کړی د چې دی په دغه ژمنو کې دا ویل دغه معلومات به خپل کانګرس ته چې کوم د نغره راوړي او کار کوي به چې کوم معلومات د طالبانو په واکه دراتلو پنځلسم اگست باندې کال 2023 کې د هغې نه مخکې کوم سفارتکارو خبرداري دي تور کړو یا قدرمن اردوونکو د پدې خپل دغه کې دا بیا هم ویل دي چې په 15 اگست کې کله طالبان وخت راغلل نو په کابل کې یا په افغانستان کې څومره امریکایان ولته کې ژوند کاوه یا پاتې کېدل نو هغه ویتا او هغه خلکو ته چې د امریکا سره مرسته کړې وي دا غوي ژوند ته د دغه صدر بایدن د حکومت لخوا چې کوم پریکړه د اسکرو راځته وشو نو په هغه باندې هغه ژوند ته چې کوم دینو خطر پیښ
دا خو ډېر ورځونه دا اورون روانه ده خو په دې کله باندې تینې بلینکن هم د کمیټې ته ورغله نو د انټونی بلینکن یا خارجه وزارت له خوم څخه خبره مخه تراغلی ده.
بالکل انټونی بلینکن دغه غوښتنو په جواب کې بیا څنګه شکل باندې دغه معلومات د نمائندګانو جرګې چې کم خارجه چارو کمیټې ته ورکړي دي خو په اغه کې معلومات او د معلوماتو مهمه خبري او هغه کسان چې کوم سفارتکارو دغه خط لیکلی او د امریکا خارجه وزارت ته نو دا غوې نمونه نه دي سرګن کړی وانت نو بلینکن په خپل دغه دریس کې دا هم ویلي دي چې دغه معلومات او دغه کسان د هغوی د وقار مجروح کېدون د بچ کېدو لپاره د دې دغه نشي ښکارا کوله یادونه بور کو او ریدونکو ته چې د ډیسن چینل په نوم باندې د امریکا دلته کې داسې یو قانون په کال 1901 او یم کې دی جوړ ک په کومه کې چې د ویتنام جګړې په حق لبنه سفارتکارو خپل خوپیه معلومات هغه د امریکا خارجه وزارت سره شریکول شروع کړل او دغه معلومات تر اوسه وخت پورې دغه سي دغه سلسله روانه ده خو د امریکا د ډیموکراټیک ګوند د چې کوم د نمائندګانو جرګې خارجه چارو کم کمیټې د هغه مشر مايكل مکال کومه غوښتنه کړې ده نو هغه دغه معلومات په سنه شکل کې ښکار کول غوړي خو دغه معلومات همیشله کوشش کیږي چې پټو ساتل شي او بیا عموما په تیر وختونو کې دالي دل شوې دي چې د ډیسنت چینل د موجودیا باوجود ځنې خلکو یا ځنې سپارتکارو چې دغه معلومات خارجه وزارت سره د امریکا شریک کړي هم دي نو هغه مطبوعاتو ته بیا په خپل سر باندې هغه بیا ښکار کړی دي
ډیر مننه شپکوم
مننه ساس
مننه
د دې ویلي دونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دو وروستا تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ
دا د وی وی دی خبرونه دی او بل رپورت مهم پام را ګرځو د خیبر پختونخوا د مردان په کلیواله سیمه ساول ډیر کې سورز وړاندې د تحریک انصاف ګوند جلسې په وخت باندې یو ځای عالم چې هغه د سټیج نه صدا سي خبره کړو چې پاغه باندې په جلسه کې ګډون کوونکو چې کوم نور خلک دی هغه ته په غوسه ورغلي او هغه هغه تن چې کوم دی د مذهب د سپکاوي په تورونو باندې رانی ولی او به وجل هم دی په پاکستان کې قانون پوهان او مذهبي عالمان پر لپسې دا وایي چې عام خلکو ته د اختیار نشته نو ته شریعت ورکړي نو قانون چې کنه هغه په خپل سر باندې هغه اختیار پلاس کې والی کم چې د عدالت ویو چاته سزا ورکړي سړونکو سره د وی او ډیو خبریال ریاض حسین خبرې کړي او رپورت په تیار کړي او دوی ته ستاسو پام را ګرځو
په پیښور په هنتون کې د اسلامیاتو د سانګي استاد ډاکټر محمد نواز وایي ک یو څوک مرتد وګرځول شي یا څوک توهین رسالت وکړي نو ولستا شریعت دا اختیار نه دی ورکړي چې دغه تن ته سزا ورکړي او باید چې د سزا لپاره قانوني لارې ولټول شي
زمون فقها دا وایي چې د یو سړي د خبري چې داغي سل توجيهات کیږي او باغ سلو کی یو کم سل توجيهات داغي د کفر کیږي لیکن یو توجيه داغي د اسلام ممکن وي نو داغه یو توجیه د اسلام او داغه تاویل د وجنا ته پاغه باندې د کفر فتوا هغه پته نشي لګولې
دوه ورځې وړاندې په مردان کې د یوې جلسې په محل نگارلم نمیتن د مذهب د سپکاوي په تور په تشدد وجل شوی وو پولیس وایي د پیښې مقدمه درج کړي پلټنی روان دي خو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی دینی پوهان وایي د مذهب د سپکاوي یا توهین رسالت موضوع ډیره حساسه ده په داسې سرګندونو کې احتیاط ته اړتیا ده پوهان وایي د داسې واقعیتو ډیر علتونه دي او باید چې د هغې مخه ونیول شي
چمږه تشدد په هر حال کو په واقعیات باندې په دغلو سره داسې مملکو د ډاکوانو سره داسې کو د خپل دشمن سره داسې کو یا بیا د شان وی واقعیات هم کیږي دا خالص د مذهب توجه نه ده زموږ یو خپل معاشرتی او پرایدغه شانت کې هغه اړتیا لپشوي ده
نوموړي زیاته کړه د قانون عملداري پکار ده او د دې ترڅنګ باید چې د انتها پسندې او لا قانونیت په ضد په خلکو کې پوهه راوستل شي. دینی پوهان وایي توهین رسالت یو قابل سزا جرم دی خو شریعت د دې سزا لار ښودلې ده. څنګه چې د پاکستان په قانون کې اول مقدمه جوړیږي بیا گواهی یا شهادت او نورې مرحلې دي، هغه رنګه شریعت هم د داسې قسم خلکو لپاره سزا تجویز کړي ده
چې اول به یو سړی باندې اف آی آر کیږي چې هغه مرحله ته الزام وایي او بیا باغې نه پس نوره مرحله دي د گواهی د شهادت، هغه ټول مراحل چې پوره شي شهادتونه سرته ورسي بیا چې کومه سزا د ملک قانون شریعت اسلام هغه د هغوی دپاره سزا تجویز کړې ده نو هغه به نافذه شي او سزا به ورکړل شي.
دینی پوهان وایي په پاکستان کې اکثره په نصابي کتابونو، سیاسي جلسو، مذهبي غونډو او نورو ناستو کې داسې د مذهب د سپکاوي په اړه زیات بحثونه کیږي او څېړنې وایي تر اوسه پورې د مذهب د سپکاوي په تور 43 خوي او 3 سړي د عدالت پرته وجلی شوي او د کال 2011 راهیسې د 1200 نه زیات خلکو باندې د توهيني مذهب تورونه لګیدلې دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، پیخور.
دا د وی او ایډیو خبرونه د چتاس ورته د واشنگټن ډی سی نه غوګي او څنګه چې موږ تاسو ته پرله پسې وایو چې د وی او ایډیو په ټی وی باندې چې دا رپورټونه تاسو اوري نیخ پنیغه تاسو د وی او ایډیو په ویب پاڼه باندې، وی او ایډیو په فیسبوک باندې او د وی او ایډیو په یوټیوب چینل باندې هم اوریدلی او کتلی شئ. نه دې ترڅنګ د وی او ایډیو ټوټر پاڼه لایک کې او فالو کې ورسره انستګرام الته هم تاسو په لښو باندې هم خبرونه کتلی شئ او ورسره وړي وړي ویډیوګانې یا رپورټونه هم الته موجود وي. بل رپورټ هم په امره ګرځو د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په پاکستان کې په جبري توګه د لادرک تنانو د حقوقو تنظیمونو د بشري حقوقو فعالانو او قانون پوهانو یو غونډه شوې چې پکې پریکړه شوې چې هغه به په زور د لادرک شو کسانو د مقدمو سپریم کورټ مقدمه سپریم کورټ او های کورټ ته وړي او د دې ترڅنګ به سیاسي ګوندونو ته ځي په جرګه کې یو تحریک به چلوي چې د جبري توګل درک خلکو د ستونزې پایدار حل روباسي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
په اسلام آباد کې د لادرک تنانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس د سوري لاندې شوې مشاورتي غونډه کې په زوره د لادرک د کلی شوې تنانو د سمو شمیرو غونډولو سپارښتنه شوې او په دې غونډه کې ګډون کوونکو ویلي دي چې باید پاکستان د په جبري توګه د لادرکیو په اړه د ملګرو ملتونو کنوینشن لاسلیک کړي. د غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امن مسعود جنجو وایي د دې سیمینار مقصد د جبري لادرکیو د مسلې حل لټول دي.
باید چې سیاسي ګوندونه د جبري لادرکو مسله په خپلو منشورونو کې شامل کړي او متاثره کورونو ته هم وایو چې هغه ګوندونو ته د خپلې رائے ورکړي څوک چې د لادرکې د ستونزو د هواری لوزو کې
شامل کړي او یو وعده کړي چې وي دوه مسایل کو حل کړي.
د دې سیمینار کې د بشري حقوقو فعالینو، خبريالانو، د سنټ غړو او په جبري توګه د لادرک کړي شوې تنانو خپل خپلوان هم ګډون کړي. په پاکستان کې د لادرک کړي شوې تنانو خپل خپلوان اکثر له دوی د ګمشودګي تورونه د هیواد د پوز په طاقتور خوفي ادارو پورې کوي او پوز د تورونه ردوي. د پاکستان اوسنۍ حکومت په زوره د لادرکې عمل د جرم ګرځولو لپاره کال 2022 یو قانون هم منظور کړي خو یاد قانون نوټیفیکیشن لا هم نتیجه ورکړي شوی.
پاکستان لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د جبري لادرکو کنونشن نتی لاسلیک کړي او کله چې په دې لاسلیکو کې نو بیا به موږ د دې د مسلې د هواري جوګه شو.
پاکستان کې په جبري توګه د لادرک تنانو د قضیو د حواله لپاره جوړ حکومتي کمیسیون تر مخه په پاکستان کې نږدې 9000 نه زیات کسان لادرک دي. خو د لادرک تنانو د حقوقو ډلې د شمیره ډېره کمې خي. سیمینار کې شریک خبريال حامد میر وای ریاست د لادرک تنانو په اړه پروپاګاندا کوي چې روښښه کسان د ترهګرو هم لا تړیان وو.
اس ماں کی جو فریاد تھی
لکا مدثر نارو چی یو خبریال دے او اغا پدے لا درک کڑے شیو چی نوموڑی د کال 2013 پ انتخاباتو کې د شو درغلو په اړه په خپل فیس بک پاڼه پوسټ شریک کړو. آیا اغا ترہ گرو
یار اور بھی ہیں لوگ, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟
پاکستان د بشری حقوقو خپلواک غیر دولتی تنظیم ایچ آر سی پی دا کال 2002 په رپورٹ کې ویلي چې په هیواد کې په جبري توګه د لادرکیو لړۍ د کال هم بېل دمې جاری پاتې شوې ده. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
په پاکستان کې سیاسي کړکېچ هم موجود دی او د پاکستان سپریم کورٹ دا حکومتی وکیل ته امر کړی دی چې دا قانون کم پاس شوی د پارلیمنت نه د هغه مقدمه په لړ کې چې سمره اورونه شوی په پارلیمان کې د هغه ټول ریکارډ دی په فوټو باندې عدالت کې جمع کی. دا یادونه وړ ده چې حکومت هم یو خاص ورکړی سپریم کورٹ ته په دې لړ کې وایي چې که تاسو د پارلیمنت نه پاس شوی قانون په اړه باندې اورونه کوي نو باید چې د ټولو قاضیانو باندې مشتمل یو عدالت جوړ کړی شي, خو دغه غوښتنه لا تر اوسه پورې عدالت نه ده منلې. په دې اړه باندې سو شیبه وړاندې په لوی خبر پختونخوا خبرونه کې د وی او ډیو همکار نصر الله د اسلام آباد کې د ډیو خبريال الیاس خان نور تفصیل اغستو یو ضرورت بیا تاسو په امره ګرځو.
جی نصر الله صاحب, د کم سپریم کورٹ اصلاحاتو په حواله سره چې کم دغه یو قانون د پاکستان پارلیمان جوړ کړی دی, هغه ټا پارلیمنت جوړ شوی دی, خو وروسته بیا دغه اصلاحاتی قانون سپریم کورٹ دی باندې اوسته آرڈر ور کړی دی چې پدې باندې به تر کومه پورې د دې قضیه فیصله نه وشي, نو پدې باندې به حکومت اس رقم عمل درآمد نه کوي. باید چې حکومت د دې نوټیفیکیشن اعلامیه هم جاری کړی دا, او پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن پدې حواله سره دا ټول کاروي خپل مکمل کړی دا, او باقاعده یو قانون اوس جوړ دی. سپریم کورٹ دا ویلي چې پدې بس عمل درآمد نه کیږي. دې حواله سره 13 او روانه کې هم سپریم کورٹ مشر قاضی عمر دا بندیال په مشرۍ کې دوی په دې اړه باندې د پارلیمان کې چې کومه کاروایی شوی وه د دې بل د پاس کېدو په وخت باندې قائمه کمیټه په دې کې چې کوم بحثونه شوي دي د غړو کم نظر او د دې ټول ریکارډ یې د سپریم کورٹ نه غوښته او کوم باندې چې پارلیمان نه غوښته او کوم باندې چې پارلیمان غړو سره پر ګون ښکار کړی. نن هم دغه بینچ مشر یو قاضی منیم اختر د اٹارنی جنرل منصور روان نو پختل چې آیا کم ریکارډ مونږ تاسو نه غوښته دی هغه عدالت ته وړاندې کړی شو او کنا. په دې باندې د اٹارنی جنرل وینا وه چې سبا پورې تمه ده چې دغه ریکارډ په دې ته ملاو شي. د دې حوالې سره د قومي اسمبلی سپیکر ته یو ختم لیکلی دی, سبا پورې ته اوس دغه ریکارډ غوښته دی. خو پارلیمان کې چې په دې باندې کم بحث شوی دی نو هغه نه دا ظاهریږي چې د پارلیمان غړي او سپیکر د ریکارډ سپریم کورٹ او کولو ته تیار نه ښکاري. نننی او روانه کې یو ځل بیا د پاکستان حکومت چې کوم خاص جمع کړی دی چې په دې اړه دی یو فل کورٹ جوړ شي چې څومره سپریم کورٹ کې جان دي دا وخت پنځلس چې دا مسله وانس فارال پر ختم شي او دا دې کې چې کوم د غبرګون دی د حکومت د وکیلانو د پاکستان بار کونسل هم د فل کورٹ ویلي دي. نن د پاکستان مسلم لیگ نن له خوا یو خاص جمع کړی شو چې په دې اړه باندې دی یو فل کورٹ جوړ شي, خو د مختلف قاضیانو او په شمول د مشر قاضی دغه دریض وو چې فل کورٹ فلال په دې باندې نشي جوړل دی. د قانون یا د آئین تشریح د پاره آئین کې تالی کړی شوی دی چې یو پنځه کسیزه بینچ د آئین تشریح کولی شي. په سپریم کورٹ کې فل کورٹ صرف پاکستان کی سپریم کورٹ کے 2000 جوڑ شوی دے او غب صدارتی ریفرنس باندې جوڑ شوی دے. کم چې د پخوانی مشر قاضی افتخار چودھری پر عزت جمع کړی شو د مشرف پر مشرف لخوا, او بل د قاضی فائز عیسا پر عزت چې کم د صدارتی ریفرنس د موجوده صدر عارف علی لخوا راغلی. نو تر دې دمه پورې خو سپریم کورٹ دې ته تیار نه ښکاري چې فل کورٹ جوړ کړي. البته د حکومت د مسلم لیگ نون او د پاکستان بار کونسل دغه وینا ده چې ضروري ده چې د دې په دې اړه یو فل کورٹ جوړ شي چې د دې د پاکستان په تاریخ کې پړونګیزل شوی ده چې یو آئین یا یو ایکټ آف پارلیمنٹ جوړ شوی دی, او هغه تر دې دمه پورې سپریم کورٹ
پاکستان کے خود فوج خلاف یا اسٹیبلشمنٹ خلاف بخبر کے دے پ پارلیمان کے دے سیاست مداران بہم قولی کد نواز شریف صاحب نواخل مخ کے بے نظیر بٹو بی بی پدور کی آگے نہ رست چکم مشران دی خبر کڑی دی خود سپریم کورٹ سره دا مسئلہ یا دا پارلیمنٹ دی پمنس کی دا تناؤ دا دی پ اڑ باندے چکم سیاست باندے پوہ خلق دی پ قانون باندے پوہ خلق دی دی مسلو باندے نظر ساتھی ہغه سوئی
نصرالله صاحب دا یو تود بحث اوس دا ټیم په پاکستان کې روان دی چې پاکستان دا وخت کم یو سخت سیاسي اقتصادي د ټولو نه غټ اقتصادي مسله پاکستان تر وړاندې دا چې ریکارډ ګرانی 70% تر رسیدلې ده د آی ایم ایف سره تر اوسه پورې لوزنامه نه ده لاسلی پرې شوی نور یو شمېر ستونزې دي ورته پیسې ور سره نشته چې د بار نه درآمدات وکړی شي سیاسي ستونزې ورته را وړاندې دي د ترګرې ستونزې ورته را وړاندې دي او په داسې یو موقع باندې په دې سیزنو باندې جګړه کول یا د سپریم کورټ لخوا هغه اختیار چې کوم د استعمالي د 184(3) د لاندې هغه کې کمی راوستلو د پارلیمنت اکټ نه منل په دې باندې سیړونکي او قانون پوهان هم دغه نظر لري چې آیا سپریم کورټ کې یو سو قاضیان بشمول د مشر قاضي ولې داسې لانجمنې مقدمه اکثر نه خپل ځان ته پیږ دي او هغه پاړه باندې یو غټ بینچ نه جوړوي هغه قاضیان پاغې کې نه شاملوي کم شي د دوی هم خیال نه دي او آیا په پارلیمان کې هم د پارلیمان غړي سیاستمداران او سیرون کې هم دغه نیوکه په سپریم کورټ په دغه مخصوص قاضیانو باندې کوي چې آیا دوی د یو خاص ګوند لپاره خو په ځل کې نرمه رویه لري او بار بار دغه ضمانتونه مرکوي او نور اسانتیاوي مرکوي او د بعضي ګوندونو پر ضد دوی یو زړه کې یو بغض لري یو سخت دریځ لري نو آیا دا جګړه په کوم طرف ته ځي نو دغه جګړه روانه ده فلحال او اوس په دا کتل شي چې دا اته کسیزه بینچ یا بل چې کوم دغه حوالې سره د پنجاب الیکشن حوالې سره د کسیزه بینچ کومه فیصله ده هغه هم له پای باندې د مشر قاضي دا وینا ده چې هغه پذیر پرته ده په دې اړه باندې د سپریم کورټ نه اوس یو کومه فیصله مخ ته راځي دا به راتلونکي وخت بیا موږ خپل
ډېر زیاته
دا د وی او ای ډی وخت پرونه دی د افغانستان په اړه باندې یو بل اهم رپورت لرو د افغانستان چې کوم د بشري حقوقو بشري وضعیت په اړه باندې چې کوم رپورت ته په هغه بدر سره هم سو شیبو کې شریکو خو بوزمو اوکرين ته په اوکرين کې هم چې کوم د جګړه سخت ده او هلته د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویل دی چې روسی پوزونو ته دا سماته ورکړي لکه څنګه چې په دویم جنگ عظیم کې د جرمن نازیانو ته ورکړ شو د دې تر څنګ د یوکرین دفاع وزیر هم ویل دی چې پسپرلی کې به د روسی ځواکونو په ضد باندې بریدونه نور زیات کړي نو تفصیل یې د وایس اف امریکا په رپورت کې د وی او ای ډیو همکار عبد حسین په دې رپورت کې راکوي
په مرکزی اوکرين کې د هواد نېشنل ګارډز واکونه د جګړې د پاره د روزنې یو پیژندل شوی منظر دا خبره د اوکرين د پوز د غړو د پاره غیر معمولی نه ده چې د روس د يرغل پر ضد ځانونه تیار اوساتي د کوم چې اوس یو کال نه زیاته موده شوی ده خو دا حمله کونکو پیداز واکونو ډلې دا روزنه فرق لري دا په پراخه کچه د اټکل شوی د سپرلی د ځوابي حمله نوړاندې کیږي چې د روسي واکونو د ژمي کې شوی لاسترونې ختم کړي دا اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه روس ته اوکرين په پینځم ایسا قبضه لري په هغه ځایونو کې چې روسي ځواکونه ورنه پشا شوې دي هلته هم د غوي د شتون نخې پاتې دي په جنوبي اوکرين کې چیرې چې یو وخت د لمر پرست ګولان وړیدل او کروندګرو به غنم کرل اوس هلته ماينونه شتون لري چې ژوند او معیشت واړو ته خطر دی
دا د ډېر امکان دی چې دیوالی شو مونږ د یو بل کال پورې رسیدې شو د سامان مرمت وکړي خو د حکومت د امداد او د تیر کال فصل چې سوزیدل دی دوه موعوزه بغیر او د پټونه د ما پاکولو بغیر به مونږ فصل نه کړو
د زراعت او صنعت کې مسلسل ګډوډي د اوکراین د پاره وی جوړیدونکي ثابت کیدی شي، ځکه چې د امریکا د زراعت وزارت په وینا دا د اوکراین د برآمداتو د ګټو لمړنۍ نه سرچینه ده. د اوکراین په پایتخت کیف کې لزګونه خلک د وینې ورکولو د پاره ولاړ دي، که څه هم په دغه کې ځینی خلکو په تیرو وختونو کې هم وینه ورکړې ده، خو دوی په دې خبرې ښه پوهیږي چې د نن ورځ دغه مهم د جګړې اولنې کرښې ته په کار مرستې رسولو د پاره ډېر ضروری دی.
دا ژوند بچکی ما د حمله نه وړاندې هم وینه ورکړې وا، ځکه چې مونږ ډېر اپریشنونه یا داسې سلرو چې هسپتالونه نوي وینې ته ضرورت لري، او وز دا ډېر مهم دي ځکه چې زمونږ ډېر ځواکونه اپریشن او د وینې احتیاط ته ضرورت لري.
د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي ځواکونه د جدید غربي پوځي ورتیاو لکه اف 16 جنگي الوتکو ته هم ارتیا لري، خو زیاته کړي ده چې د سپرلي عملیات به د دغو سره یا بغیر د دغو ترسره کیږي. د اوکراین په دونیسک سیمه کې د جدید ورتیاو او د اول نړیوال جنگ د وخت په ډول د تیاری د لپاره پوځیانو ماسکونه اغوستي، او دوی د جګړې په میدان کې د کیمیاوي او تبکاري لوړې کچې مندلو روزنه کوي. کاسو هم د اوکراین د دفاع وزیر د سپرلی ځوابي عملیاتو په نتیجه کې د لاستروړونو په اړه د ډېر توقعاتو ستلو د کومولو هڅه کړې، خو زيلنسکي په واشنگټن پوسټ ورسپانې سره په یوه مرکه کې د کامیابۍ په اهمیت باندې ټینګار وکړو. هغه وایي چې نه ایوازې د جګړې په یو میدان کې، بلکې د هغه د هیواد د غربي ائتلافیانو په نظر کې چې اوکراین ورنا لا نور نتړ غواړي. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
دا وی او ای ڈی وا د ټي وي خبرونه ته د واشنگټن ڈی سی نه نیخ پنی غبانه غوګي د سودان د جګړې په اړه باندې در سره هم رښتي رپورټ شریکو. د سودان د پوز او مخالفه ملیشیا ار اس اف نمائندگان د خالی د ورځ نه د سعودي عرب په ساحلي خار جده کې په خبرو اترو کې بوختي امریکا او سعودي عرب د دوه خواونه غوښتنه کړې ده چې د لنډې مودې لپاره د دسبندي وکړي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکارا سمینا احسن په دې رپورت کې راکوي.
د دې خبرو په نتیجه کې د ګول پورس په خرطوم کې فضا پر امن و. د سعودي خارجه وزارت لخوا نن د ګول پورس جاری شوی بیان وای دا خبرې به تر هغه روانې وي تر څو چې د انساني امداد رسولو د پاره لنډې مودې د دسبندۍ موثره لار راونوځي. بیان نور زیاتی د لنډی مودې د دسبندۍ مقصد دا دی چې بیړنۍ انساني امداد او بنیادی سہولتونه بیا بحال شي او د مستقیل امن لپاره د وړاندې خبرو اترو یو لار راوستل شي. بیان دا هم وای چې دوانه اړخونه په دې خبره په رضا دي چې د سودان د خلکو کړهونه ختمولو په لړ کې ډیرا ځمواري لري چې پکې بیړنۍ امداد او بنیادی سہولتونه بیا بحالول هم شامل دي. دغه خبرې د سعودي عرب او امریکا د سفارتي کوششونو برخه دي چې مقصد دغه جګړه ودرول دي. بلخوا په وممای په مصر کې هم د عرب لیگ ملکونو یو بیړنۍ غونډه کړې او په دې په یو اتفاق رسیدلی چې یو درې اړخیزه رابطه کمیټه جوړ کړي او دغه جګړې حل راوستل شي. د غونډې نه پس د عرب لیگ لخوا جاری شوی بیان وای په دغه کمیټې کې بعد سعودي عرب، مصر او د لیگ د دویشتو غړو ملکونو نمائندگان شامل دي.
موجوده حالات عرب ملکونو فوري او موثره ګامونو اخستو ته مجبوره کوي، ځکه موږ د ګڼ اړخیزه رابطه کمیټې جوړولو فیصله کړې. د دې مقصد وو دزبندۍ ته رسیدل، خلکو ته محفوظه لارې برابرول او په روانو حالاتو کې د سودان د ریاستي ادارو تحفظ شامل وي.
اخوا تیره هفته د جمعې په ورځ متحده قومونو هم خبرداري ورکړی وو چې کله نه د سودان جګړه شروع شوي هر ورځ پکې یو شمیر ماشومان مري یا زخمیان
کیږي.
د 15 اپریل نه تر 15 اپریل پورې په دې ورځو کې مونږ ته راغلي رپورټونه ښایي چې 190 ماشومان وژل شوي او 1100 زخمیان شوي دي. د دې مطلب دا شو چې په هر غنټه کې و هلکان یا جنکۍ یا خو وژل کیږي یا زخمیان کیږي.
د 15 اپریل نه چې کله نه په خرطوم کې د فوز او د آر اس اف ترمنځ دغه جګړه شروع شوه، نو په غټه کچه د نورو ملکونو اوسیدونکو او سفیران د سودان نه وتل شروع شوه دي. د سودان د صحت وزارت وای وسپورې په دغه جګړه کې لکتر لګه 250 خلک وجل شو دي او 500 تا نږدې پکې زخمیان دي. د غشانت متحده قومونو د ادارو اندازې وای د دې جګړې د لاسه په سودان کې دننه لکتر لګه 300 او 300 خلک د خپلو کورونو نه بي ځای شو دي او په زرګونو نور گاونډي ملکونو لکه مصر، چاډ، جنوبي سودان، وستي افریقا او ایتوپیا ته هم هوړېدلې دي. په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې په 2013 کې د جنوبي سودان د خانه جنگي نه سودان ته کډوال شوی وو. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
من آمد ام که عشق فریاد کنن، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتي.
د وی او ای ډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. په ترکی کې د مئی په 14 منټه عمومي انتخابات کې دونکو لري ډېر اهمیت په دې اختیار کړی دی چې د طیب اردوان چې کوم موجوده سده دغه مخالفه پارټي ډېر رامخ کړي او دازل سیډون کې وای چې اهمه فیصله به کوم دی هغه ځوانان کې او د هغې رائے دازل تر شپږو ملیونو پورې دي. نور تفصیل د وی او ای ډیو همکار ماوش جلیل په دې رپورت کې راکوي.
د ترکی د پوهنتون طالب علم یونس افی د خپل هواد یوازې یو مشر طیب اردوان پیژني او په داسې حال چې هغه د دې میاشتې په ټاکنو کې د لومړي ځل لپاره رای ورکولو تیاری کوي، دوی شکلن وای چې دا د بدلون وخت دی. افی د مې په 14 ټاکنو کې د لومړي ځل لپاره د 2 میلیونو نه زیاتو رای ورکونکو کې و دی. د رای ورکونکو شاوخوا 10% د دوی رای کولی شي دا فیصله وکړي چې آیا د اردوان واکمنه درې میلسیزی ته دوام ورکړي یا پای ته ورسي. ایفی یو ماشوم و چې کله اردوان په 2003 کال کې واک ترلاسه کړو، دی وای چې د هغه رای به د اپوزیشن مشر کمال کلک دارو اوغلو ته ځي چې د هغه په دې باور دی چې د قانون حاکمیت، بشري حقونه او د بیان ازادي به مضبوط کړي. کوم چې ناقدین وای چې د اردوان په واکمنۍ کې زیان لیدلی.
زه یقینا د بیان د ازادۍ په اړه باندې اندېښمن یم. زه اندېښمن یم کله چې په ټولنیزو رسنیو کې پوسټ خوښ یا شریک کړم، هغه سیمه چې زه پکې ژوند کوم یو خوندي ځای دی. ما دلته کومه ستونزه نه ده تجربه کړې، خو کله چې د استنبول بیلابیلو برخو ته لاړم جدي امنیتي ستونزه وینم.
د بشری حقوقو د سار سازمان د 2020 کال په یو رپورت کې ویلي چې په ترکی کې هر کال په زرګونو کسان د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو لقبل نیول کیږي او محاکمه کیږي چې په عمومي ډول د بدنامولو، صدرته د سپکاوي او یا د ترهګرۍ پروپاګاندا د خپرولو په تور نیول شوې دي. انقره وایي چې په رسنیو او انټرنیټ کې د غلطو معلوماتو خپرېدو سره د مبارزې لپاره یې اقدامات ضروری دي. ایفی ویلي چې هغه د ډیرو ځوانانو په شان د ټاکنو او سیاست په اړه بیزړه وو، خو اوس د رای ورکولو لپاره لیواله دي او د کلکدار اوغلو او د هغه د جمهوري غوښتونکو ګوند سی ایچ پی ژمنو ته متوجه دي چې د اردوان په وړاندې د شپږو ګوندونو نه یو دی.
زه باور لرم چې حقونه دې بحال شي او عدالت دې بحال شي.
د رای ورکونکو پولستر کوندا ارستیرما اداري سیډون کې نه ارمان باکر سی ویلي د ځوانانو او د لومړي ځل لپاره د رای ورکونکو ترمنځ د اردوان ونډه د نور عمرونو په پرتلا کم ده. د ترکیه د 15 میلیونو وګړو یو ډیره ناراضه او ناامیده برخه د ځوانانو رای ورکونکو په توګه په ګوته کولو سره باکر سی ویل چې دوی به د نتیجو لپاره مهم وي ځکه چې دوی دومره لوی بلاک دی.
دوی ډیر غوسه او نا امید دي ځکه چې دوی اړتیا لري په دې اړه فکر وکړي چې دوی د ځوان عمر نه په ژوند کې څه کولو ته اړتیا لري. نن ورځ نورلس کلن ځوانان کولی شي چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنو له لارې وګوري چې په اروپا کې د دوی ملګري څه کوي او کوم مواقع لري او دوی ګوري چې د دوی ترمنځ توپیر پراخ شوی. له دې عمله دوی د سخت نامنه احساس کوي. دوی ټولنیز اقتصادي او قانوني امنیت نه لري. دوی غواړي له دې حالت وځي.
ادوان په خپل کمپاین کې د ځوانانو ملاتړ کړي په داسې حال کې چې د ترکیې د اقتصاد د پرمختګ او د ایکی ګوند د وخت د رسیدو په وړاندې تډیرو سختو وختونو په وړاندې د دوی ستاینې په برخه کې د پاتې راتلو لامل نیوکه وکړه.
د وی او ای ډی وا ګرانو کتونکو او اوریدونکو څنګه مجرته وړاندې ویلو چې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ هم د افغانستان په اړه باندې بیا یو ځل خبرې کړې دي. ویل دي چې خزه او چکم جنکې دي هغه ډېر په سیستماتیک طریقې سره منظم ډول باندې ورستو ساتل کیږي. نور تفصیل د وی او ای آشنا همکار وحید فیضی د ریچارډ بینټ سره کړی او رپورټ په تیار کړی او د دوی تاسو په امره ګرځو.
آیا کولای شئ افغانستان ته د خپل ورستی سفر جزئیات شریک کړئ؟
د انجونو او میرمنو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو کاري ډلې سره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا موږ ته ځانګړې دنده او صلاحیت راکړل شوی و چې د میرمنو او انجونو د وضعیت په اړه راپور چمتو کړو. نو موږ افغانستان ته ولاړو او په مشخصه توګه مو پر میرمنو او انجونو تمرکز درلود. موږ په کابل او مزار شریف کې د افغانانو بیلابیلو ډلو، مدني ټولنې غړو، سوداګرو، دینی عالمانو، حاکمو طالب چارواکو، د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکو او د میرمنو د ګڼو ډلو سره مو ولیدل.
په افغانستان کې د میرمنو او د ملګرو ملتونو سازمان کې د خزینه کارکونکو د وضعیت په اړه ستاسو موندنې څه دي؟
لا هم په افغانستان کې د میرمنو او انجونو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. موږ وینو چې د طالبانو مشرتابه ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړي. زیات وخت مخکې له شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځیو باندې بندیز ولګېدو. د کال په پای کې پوهنتونونه وتړل شول. همداشان په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز ولګېد او د اپریل په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان کې پر ښځینه کارکوونکو باندې بندیز ولګول شو. دا په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې ملګري ملتونه په ډیر نزغمل کیدونکو حالت کې واقع شوې دي.
د طالبانو چلند څنګه وو؟ آیا تاسو خوشبین یاست چې د هغوی چلند به بدل شي؟
فکر کوم د طالبانو چلند بدل شوی نه دی. په حقیقت کې هغوی پر میرمن او انجونو په پرلپسې توګه بندیزونه لګوي. که میرمن او انجونی کار ونه کړي دا د ملګرو ملتونو لپاره ناممکن ده چې وکولی شي په سمه توګه خدمات وړاندې کړي. همداشان نادولتي موسسو ته هم دا ګرانه ده. د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخو کې ځینې استثناءات په پام کې نیول شوي دي خو د طالبانو له لورې موږ هیڅ پرمختګ نه وینو. له دغه شان بندیزونو سره حقوقي ځان او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. دغه شان وضع شوي محدودیتونه یوازې په افغانستان کې وضع شوي، په بل کوم اسلامي هیواد کې دغه شان محدودیتونه نشته.
د طالبانو په چلن کې چې بدلون راغلی نه دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت راتلونکي په اړه څه فکر کوي؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 اونۍ او 14 ورځو کې د میرمنو په وړاندې دا تبعیض پر روښانه توګه غندلی دی. خو ملګري ملتونه به په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ګڼ شمېر ادارې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او زیاتې تجربې لري. هغوی چیرین ندي په ورته وخت کې د هغوی د ښځینه کارکوونکو فعالیت هم ډیر اړین دی.
طالبان تل ټینګار کوي چې بشري حقونه په تیر د میرمن حقونه د شریعت پرانا کې تضمین کړی دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
I think the other thing they say
فکر کوم بل څه چې کېدای شي طالبان ووایي هغه به دا وي چې دوی یوازې نه هیواد دی چې شرعي احکام پلي کوي. زما نظر دا دی چې نور اسلامي هیوادونه دا مسأله داسې نه تفسیر کوي. په میرمن او انجونې دغه شان محدودیتونه وضع کړي نه دي. د نړیوالو قوانینو له مخې چې افغانستان هم ورته ژمن دی دغه شان کړنې د منلو وړ نه دي. نو موږ باید په ټولو برخو کې ښځینه او نارینه او ته په ټولو برخو کې برابر حق لپاره کار وکړو.
د
افغانستان د راتلونکي په اړه ستاسو اساسي اندېښنه څه ده؟
زیاتې اندېښنې لرم، لکه لنه چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارل شوی یم او افغانستان ته مو وروستی ماموریت هم ترسره کړ. په هغې کې مې هم د میرمنو او انجونو په وړاندې د تبعیض یادونه کړې ده. په پیل کې مو یادونه کړې چې د انجونو او هلکانو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، میرمنو ته اجازه ورکړل شي چې کار او آزاد تګ راتګ وکړي. دا اساسي اندېښنې دي. همداشان بل اندېښنه دا ده چې ټول شموله ټولنه وي. د افغانستان په متنوع ټولنه کې ټول قومونه دینی ډلې حضور ولري. دویم دا چې د یو قانونمند سیستم د حاکمیت لپاره چې نړیوالو معیارونو سره سم چې افغانستان ورته ژمن دی، په خپل سر نیونو وژنو تریتم کولو او ځینې وخت د پخواني جمهوري نظام د مامورینو په وړاندې د بریدونو د اندېښنې وړ راپورونه شته. سره له دې چې طالب چارواکو عمومي بخنه اعلان کړې هم وه. دا زما لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبان دا نه مني چې ځورولو او تریتم کولو کې لاس لري.
په نړۍ کې داسې یو هیواد راته وښیه چې ومني خلک ځوروي او لادرکه کوي. فکر نه کوم ډیر داسې ووسی. دا معمولا د حکومت او چارواکو لخوا رد کیږي او همدا ډول دوام کوي. په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم دوام لري. زما اندېښنه د افغانستان په اړه ده او د بشري حقونو د جدي سرغړونو، ځورونو او لا درکه کیدو چې تاسې یادونه وکړه معتبر راپورونه شته. په دې اړه څېړنې باید وشي، مخه یې ونیول شي او ودرول شي او لاملانو سره باید د هغوی د غیر قانوني کړنو له امله حساب کتاب وشي.
یو بل اهم رپورټ ته مهم پام راګرځو. نن په نړۍ کې اتم مئی د تلیسیمیا د ناروغانو ورځ په توګه باندې منځل کیږي. تلیسیمیا ناروغي چې پکې اکثر په ماشومانو کې زیاته ده او د وینې کمی د مسلې سره مخ وي. په خیبر پښتونخوا کې د شمیرو تر مخه چې کوم اندازې دي تر 30,000 نه زیات پورې ناروغان شته. خدا وخت راغی لپاره کوم مرکزونه جوړ کړی شوی دي. په هغه کې تر 50,000 پورې مریضانو ته چې کوم دی علاج ورکړی کیږي. د وی او ډیوا خبریالانو مدثر شاه او هاشم علي هڅه کړې ده یو رپورټ په تیار کړی او دوی تاسو ته پام راګرځو.
د ثوابی غلام الله خپل دیالس کلنه د تیلیسیمیا رنزوره خورزه د خیر خیګړی او مرکز تر اوسته تر سو وینه ورته بدل کړی شي. وای کله مور کله پلار او کله بل سو خپلوان باقید کی سره راولي.
پس وړه ده کنه جی، اگر چې ځان ډیر کړی لبی مبیو کی دغه نو زر زر راشو په میاش کې درې پیری سلور پیرم راشو پکې او اسې خو اوس دغه ایجم ډیر دی لګلو شوی دنو چې ضرورت شین دغه درې سلور درسي اسې نارمل جدنو په میاش کې دوه پیری داسې جی تازه
زیاتې د خور د خپل ماما زوی ته واده شوی دا هغه وخت دایته د دې مرز پاک لایس قسمه علم نو په هان وای تلیسیمیا یو تن نه بلته د ناستې پاستی او ځای خوراک کولو په ذریعہ نه لګي، بلکې دا د دوو تلیسیمیا مریضان چې په ظاهره روح کاری خپلو کې وادو کی نو دا غي بچی په تلیسیمیا د اخته کې دوه امکانات تیر وی. د وای نږدې خپلوانو کې د ودونو په ذریعہ تلیسیمیا مرز د خورېدو ویره ډیره ده. خدا پردو کې هم کې دی شي نو ځکه د جوړې د وادنه وړاندې معاینات پکار دي. خو کدا چې انشینو بیا د مور خېټه کې هم د ماشوم معاینه کې دی شي
کدوانه کیریئر وی نو بیا مونږ غوې یو بل سره واده ډیسکریج کو. ایون چې کوم مونږ سره دلسی مې ماینر کپلز الریډی شتا بیا غي کی پریونشن داسې کی دی شي چې اغي هر یو حمل کې په یو خاص مدت کې درې میاشتې یا 12 یا 13 هفتو مدت کې مور ګېډې نه د ماشوم ټیسټ وکړي شي اور اغه بی تلیسیمیا میجر روزی نو د اغه حمل زای کول مشوره مون ورکو
وای دې لړکی عالمانو فتوی ورکړی دی چې تر سلورو میاشت پورې کما شوم کې تلیسیمیا وا نو د حمل زای کول اجازه ته بل پلو ته د تلیسیمیا رنزورانو کې د کمی کول لپاره 2009 هم کې د واده نه وړاندې د هلک او جنۍ د معایناتو قانون پښتونخوا کې منظور شوه دی چې تر مخه به نکاح خواند نکاح نه وړاندې د دواړو د بینې معاینات کوي
د کې دا دی چې یاره نکاح رجسٹرار کو فرض کیا یو کپل لا یو جوړه لا الک او جنۍ لا کوغه کزن زوی او کزن نوی کوغه له هغه نکاح رجسٹر کا نو نکاح رجسٹرار چې د قانون په لحاظ سره هغه د دې خبره پابند دی چې هغه بیا هغه ته به سزا کیږي فائن او باقاعده پکې کېدم دی
وای په دغه قانون څوک هم عمل نه کوي نو ځکه د دې مرکز کې هر میاش اته نه نوی مریضان رجسٹر کیږي او بل پلو ته یاد قانون پنجاب کې 2015 کې منظور کړي شو هلته پی عمل هم کیږي نو ځکه پنجاب کې د تلیسیمیا مریضانو کې دومره اضافه نه دروانه لکه سمره چې پښتونخوا کې ده د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
او د زمیدارانو هم ستونزې لاندې ورزيات شي وي په داسې حال کې چې په سیمه کې بارانونه هم روان دي لاندې غنم د هغه تریشر کول هم یو ډېر لوی ستونزې جوړ شوې ده ورسره ورسره د تیلو به لوړ شي وي نو تریشر چلول هم چې کوم دي هغه د دوی د وسنه بار شوې دي ورسره دوی وای چې حکومت ورته د ماشينري په لړ کې هیڅ ورسره مرسته هم نه کوي نور تفصيل د وی او ای ډیو خبريال ملک وکاس ته 400 نه په دې رپورت کې راکوي
د زراعت محکمې زیری ورکړی وو چې دا ځل به د غنمو پیداوار ډیر وي ولې چې په زیاته رقبه د غنمو کرونده شوي خو د بې وخته او ډیرو بارانونو له وجې غنمو ته د زیان رسیدو اندېښنې پیدا شوي بلخوا ډیزل هم ګران دي چې له امله یې د تریشرو مالکانو د غنمو تریشر کولو مزدوري زیاتې کړي دوی وایي پرله پسې بارانونو غنم لوند کړي دي نو په تریشر کولو کې پر ډیر وخت لګي او د تیلو خرچې هم زیاتې وي
سخت کال موسم خراب دی ارانو نری نو د دې د واجب غنمان یختي ګاډي وینه تریشه دی او هغه یو درز غوبه جوړ کړي نو په ګنټه کې د 2 ګنټو ډیزل هم سیزي او خو بیا ځانم نشینی وي
په داسې حال کې چې کروندګر د کرایې په ټریکټر غنم تریشر کوي خرچې هم زیات شوي سچې دوی پریشانې سره مخ کړي او اندېښنه لري چې دا ځل به کم غنم ترلاسه کړي ځکه که حکومت تریشر ورکړي وو نو دوی به کارولې وو او پیداوار زیات حساب یې کوړه وړي وو
حکومت ویل چې موږ به په نیم ریټ باندې دغه ورکو ماشینان تریشلې ورکو کنه نو بس دا خو حکومت به موږ سره پیسې نشته بجټ نشته را سره
دا تریشل شروع دی هو موږ د دې لوي چې موږ به ځان خپل تریشل والو حکومت په نیمه بیا باندې ورکو خو لکه حکومت سره بجټ نشته نو موږ ځان خپل تریشل وانه غشتو دا اوس غنم مال پر دې تریشل والا وی خو دې کې مانه په 12 باندې غالي دې کې مانه کم از کم 15 مانه غنم په 150 مانه کیږي
ته حکومت لخوا زمیدار ته په کاروانده کې کارولو ماشينري په نیمه بیا ورکولو پروګرام هوښتا ولی د دې لپاره په کسان کارت پروګرام کې ځان رجسٹر کول لازمی دي ځکه نه پس چې په کاروندګر دا اسانتیاوي تر لاسه کول شي
دغه لیزر چې پاتل لک روپیه دي نو نیم قیمت چې کم دي راغی 100 لک روپیه په کسان کارت زمیدار ترازي کله غنمو تریشر چې کم دي نو دغه امجد برادر ډول چې کم دغه دي د
امر په فیصل آباد کې مشینګری ده نو داغي سره خبره شوې ده ته غنبو ترشر په 3 روپیا دی نو لکه په حساب کې سان کارت بوتا 3 روپیا راځي بجټ نشته پروګرام روان دي خو به چې کم زمیدار اپلای کین نو غوته لک صبر وکړي بجټ راشي نو واته کسانو چې کم دي اپلای کړی دا خو بجټ نشته په دې وجه مونږه ترشری نشو پروسس کولې او د غاڼه د غاڼې چې کم دي د ایل سی ډو چې کم ایکستریکشن ماشين دی غاڼې دا رکینولې خو دا غیره پارم چې کم دي د 2 کسانو پیسې جمع کړي هغه غاڼې ان شاء الله اوس کم دي په دې ورځ به خبر ورسی
د محکمې زرات چارواکي وای زمیدارو لپاره د حکومت لخوا د مصنوعي سرې داروګانو تخمونو او ماشينري په کم یا نیم قیمت ورکولو منصوبه شته او کاروندګر دې په دې حق لا خبرتیاوي ولري او ځان له دې کسان کارت جوړ کړي چې دا اسانتیاوي تر لاسه شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای ډیو رپورټونو دا برخه سرته ورسېدا. د موږ خپل هڅه وکړه چې د سیمه نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونو د سر شریک کو. د خبر وګورنه کې ټکنیکی اړخ ته زموږ سره پروډوسر و محمد سلیمان او انجینرانو مستر بیل او مستر جو د دواړو درې وړاندې راځي مننه کوم. زه نو شروان کلندر تخپل همکارانو سره د خبرونو په اخر کې اجازه غواړم. الله مسلمان.